سه شنبه آینده که باز هم در خدمت خواهیم بود. من نسیم شفق از شما اجازه میخوایم. خداحافظ.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاستم. په دغه پروګرام کې را سره تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23 د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره په نیویورک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبري ورسره کړې دي. د افغانستان د عالمانو شورا هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او لخصو د نوړه غټ خسنې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي په هغه باندې د شرعي حد جاری کیدو غوښتنه کوي. نور مهم مطالب هم لرو. خطر سمخ کې خبرونه لملالی بشیر اورو.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ او د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و ناڅرګنده وسلوالو وژلی دی. بشپړ خبرونه د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره د لیدو پر مهال ویل لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست د اعلامیه له مخې عبدالله عبدالله د افغانستان د روانو ستونزو د له منځه تلو لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دې اړه چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د لیدو پر مهال پر کومو نورو مسایلو خبرې وکړې، د اجرایه سیاست مطبوعاتي سلاکار فریدون خودون له ازادي راديو سره په خبرو کې داسې وویل
د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه، خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي، په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي، غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تقویت په خاطر باید همکاري وکړي، ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفافو بااعتباره ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې ژمن دی.
عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. دا غونډه نن پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. دا غونډه په نیویارک ښار کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د مخدره موادو د تقاضا پر کمولو، د مخدره موادو ترلاسه کولو پر مخنیوي، د نړیوالو همکاریو پیاوړي کولو او متحدینو د درملنې د کچې په لوړولو بحث وسو. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وڅلويشت وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پر څلويشتو ساعتو کې د سفر درې ځانګړې قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال یو څلويشت نور وسلوال ژوندې نیول سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې زیاته کړه. دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته تللي. د آسیایی جام په لړ کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت څلور بجې پیل شوه. ده د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې د ګرته ځي.
د افغانستان کرکټ لیګ دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په ښه منظم پلان سره به د هندوستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي.
هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان د دویم پړاو دواړه مسابقې یو پاکستان بل بنگلاديش ته بایللې ده. په دې اړه جزئیات په در سره په همدې خبرونه کې شیبه په شیبه شریکیږي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال ویدیت کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و ناڅرګند وسلوالو وژلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار د قبایلي سیمې په باجوړ ایجنسۍ کې د بادام په نوم کلي کې سوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې په پاکستان کې هم وسلوالو کسانو د پولیو د واکسیناسیون ټیمونه تر حملو لاندې راوستلي وو. د پولیو پر وړاندې درې ورځنۍ واکسیناسیون پرون د سپتمبر په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا ایالت په شمال لویدیځو سیمو کې پیل سو او ویل کېږي چې تر 50 کلونو کم عمر لرونکي 6 میلیونه کوچنیانو ته به واکسین ورکړل سي. د روسیا او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیری د توریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي. دوی دا ګډ تمرینونه سبا د سپتمبر په 28 نیټه د قرغزستان په ختیځ کې پیلوي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو نظامي تمرینونو کې د 150 روسي الوتکو او بالستیک توغندیو اسکندر ام په ګډون شاوخوا 400 نظامي وسلې برخه لري. روسیا او قرغیزی چارواکو ویلي چې د دوه ګډو نظامي تمرینونو هدف د داعش ډلې د جګړه مارانو مخنیوی دی چې په منځنۍ آسیا کې ځان ته خوندي ځای جوړول غواړي. او اسرائیل روسیې ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریې ته پرمختللي د توغندیو هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه تلیفوني خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر ویلي د پوتین ته وویل چې پرمختللي د هوا دفاعي سیستم غیر مسؤولو لاسو ته ورکول به په سیمه کې خطر نور هم زیات کړي. د زیاته کړي چې اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایراني نظامي اهداف په نښه کړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لوستلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 26 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره په نیویارک کې کتلي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حالي اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول د پاکستان نوم یې یاد کړی دی. د افغانستان د عالمانو شورا په هغه تعویزګر باندې چې په فاریاب ولایت کې د ښځو باندې په جنسي تجاوز تورن دی د شرعی حد جاری کول غوښتن کړي.
دې باید په جزا ورسیږي. حد په جاری شي باید د قتل په شرعاً جایز ده چې لازمه ثابته ده او هغه معلومه ده.
په کندوز کې د سولې په اړه باندې مشاوره وشوه
چې یو او بل غیږه کې ونیسو او وایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نشو افغانستان وطنه نور جبرانولی نشو.
تازه لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 26 د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره په نیویارک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې خبرې ورسره وکړې. له اجرایي ریاسته په خبر شوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله له انتونی ګوتیرس سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حل یو اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول یې د پاکستان یادونه کړې ده. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ته ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې لا هم کوم جدي بدلون نه دی راغلی. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان په حالاتو کې د مثبت تغییر لپاره د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. په اعلامیه کې راغلي تر اوسه د افغانستان او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بدلون ته نه یې متوجه شوی او له موجودو ستونزو د وتلو لار د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په همکارۍ کې ده. دا خبر پانی په حواله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له افغانستان سره د بشپړې همکارۍ ژمنه کړې ده. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول په دې اړه چې انتونیو ګوتریش د پاکستان په اړه د عبدالله عبدالله اندېښنو ته څه ځواب ورکړی خبري نه دي شوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. ښاغلی عبدالله بیګا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نیلسن منډیلا د سولې کنفرانس ته په وینا کې هم پر افغانستان ته تحمیل شوې جګړې له امله د افغانانو کړاو ته اشاره کړې، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی.
I'm here today representing a country in a society.
دی وایي زه دلته د داسې یو هیواد او ټولنې په استازیتوب ولاړ یم چې 40 کاله جنګ یې تیر کړی دی او ډېر کړاوونه یې ګاللي دي، په ځانګړي ډول پر افغانستان له بهره د تحمیل شوې جګړې له امله چې زموږ د خلکو د لوی اکثریت د غوښتنې خلاف روانه ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له واکمنۍ سره په کابل کې خوشبیني پیدا شوې وه چې شاید د افغانستان په وړاندې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه د پاکستان په نظر کې بدلون راشي. خو د عبدالله عبدالله له دفتره د خپرې شوې اعلامیې له متن داسې څرګندېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د داسې تغییر د امکان په اړه ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډه نن په نیویارک کې پیل کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې له ډېرېدو وروسته امریکایي سرتیري له خپلو نویو تاکتیکونو کار اخلي. جیم ماتیس په پنټاګان کې خبریالانو ته ویلي په بېلابېلو ساحو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي، خو د امریکایي ځواکونو د نوي تاکتیک په اړه نور جزئیات ورنکړل. اخو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا شپني عملیاتو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه عملیات د ملکي وګړو د تلفاتو لامل شوی. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ جوړ کړی.
د افغان پوځیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنو وروسته اوس د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي پوځیان له خپلو نویو تکتیکونو ګټه اخلي. جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته، خو دغه ځواکونه بیا هم ماته ونه منله. ښاغلی ماتیس همدارنګه ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ کوي، خو ښاغلی ماتیس د خپلو نویو تکتیکونو نو د تنظیم په تړاو ډېر معلومات ورنکړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له شپنی عملیاتو څخه انتقاد کوي، وایي که څه هم دغه عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد کارول کېږي، خو تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي.
موږ د حکومت نه خصن د مصرف او د دفاع وزارت نه سوچ اقتصادي داخله وزارت او دفاع وزارت استلام کړی دي شپې نه عملیات لپاره چې دین غوښتنه هم ده چې کریستیان د تاسو تر سره کوي، نو مهرباني وکړئ په دې چې تاسو نظر وکړئ دغه سیشن وړانده عملیات چې زموږ ولس او زموږ مظلوم خلکو شهیدانېږي، ماشومان محصل ښځه د کورنۍ عفت او عزت خرابې دي، دا د منلو وړ نه دي او د برداشت وړ نه دي.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. یونما د غراز د سپتمبر په 22مه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو خونکي په کور هوایي برید ته په اشاره ویلي چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. یونما په دغه بیان کې ویلي چې د 2013 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 109 ملکي افغانان د هوایي بریدونو له امله وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي، چې دا شمېر د 2010 کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 25% زیاتوالی ښیي. د ملکي وګړو د تلفاتو ترڅنګ د پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو هم اندېښنې مطرح شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په ناسته کې ویلي چې په تېر یو میاشت کې له 500 ډېر د ملي اردو سرتیري وژل شوي او له 100 ډېر ټپیان دي. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم ویلي چې هر ورځ د ملي اردو او پولیسو 10 سرتیري وژل کیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد په دې باور دی چې د جګړې د تاکتیک بدلول ګټور نه تمامېږي.
د افغانستان په جنگ تسخیریدای یو لکه 15,000 روسانو به تسخیر کړی وای او یو لکه 15,000 امریکایانو ناټو ځواکونو دا په جنگ څه رقم دوی وایي پالیسیانې تغییر کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې په پاکستان فشار راسي، د تروریستي ډلو ځای او مرکزونه د بینوي وړسي.
د نوموړي په وینا په 1300 لسیزو کې افغانانو په دغه جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې د تاکتیک بدلولو پر ځای سولې خبرو اترو ته باید ډېر تمرکز وشي، ځکه په وینا جګړه حل لار نه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هرات ولایت شورا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې شورا مرستیال توریالی تایری د سشمی پورس ازادي راډیو ته ویل د هرات په دیار لسولس ولایت کې طالبان فعال حضور لري. اخو د ولسی جرګې د غزنی ولایت د ولسی جرګې استازي هم انتقاد کوي چې حکومت د دغه ولایت امنیت په برخه کې خپل کړي ژمنې نه دی عملي کړي. خو دفاع وزارت وی په هرات، سرپل، غزنی او نورو ځایونو کې کافي پوځیان شته او د خلکو امنیت نشي. په دې اړه حدیث پردیس رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو نامنیو پاړه د اندېښنو په دوام د هرات ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دی. دغه شورا مرستیال توریالی طاهری وایي د هرات له 19 ولسوالیو طالبان په 14 واغو کې فعال حضور لري او خلکو ته ستونزې جوړې کړي. نوموړی انتقاد کوي چې حکومت په هرات کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هرات 19 ولسوالی داره. 19 ولسوالی هرات، 13 و 14 ولسوالی هرات تحت صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت دغه اختیارات
قسم دی. وی هرات 19 ولسوالی لري چې طالبان په 14 واغو کې فعال حضور لري. یوازې دغه ولسوالیو مرکزونه د حکومت تر کنټرول لاندې دي. په لوی لارو او کلو کې طالبان حاکمیت کوي. دولتي مامورین تګ راتک نشي کولای. او به پښتون زرغون، کشک کوهنه او ګلران هغه ولسوالی دي چې امنیتي ځواکونه او دولتي مامورینو ته امکانات د حواله لارې انتقالیږي.
کارمندای ملکی اینا
د خغلی تایری په خبره په ولسوالیو کې د نامنیو سربیره په هرات خار کې هم په دې ورسیو کې قتل د سړی تختونی پیخي او نور جنایي جرمونه زیات شوی دي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د هرات او ځینو ولایتونو د امنیتی وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې. د پولیسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی جرګې ته وویل چې کابل، هرات، غزنی، کندوز او سرپل ولایتونو کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د خغلی ابراهیمی په خبره د پولیسي جرګې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره ول غوړی چې نامنی پراخ او دغه ملي پروسه لخنډ او ځند سره مخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمیر ولایتونو د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کیږي. خو افغان حکومت تل د حالاتو د کنټرول ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوي د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید
په غزنی، په فاریاب، همدارنګه کندوز، هرات، هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي. او په دې برخه کې چې کومه اندېښنه ښودل شوې دا کاملا بې بنسټه.
په ولسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازی علي اکبر قاسمي به وایي چې په غزنی کې د وضعیت د ښه کېدو په اړه د حکومت د ژمنو سره سره خلک لا هم اندېښمن دي. د ښاغلي قاسمي په خبره نه یوازې د غزنی بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په برخه کې هم د حکومت ژمنې تر عمله ډېر فرق کوي چې په خبره دا شان وضعیت دوام د هیچا په ګټه نه دی.
ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. مخکې له دې چې بل پروګرام ته بل راپور ته ورشم، د افغانستان او هند کرکټ لوبې ورسته حال بدرکم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټنګ پیل کړی دی. په څلورو اورونو کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو درویشت منډې کړي دي. شهزاد محمدي او جاوید احمدي نن په کریز کې دي. نن په لوبه کې دوه تغیرات راغلي چې جاوید احمدي د سر بیټنګ لپاره راوستل شوی دی. لوبه روانه ده او تاسو به هم لوبینه خبرو خو سره جو خپل راپورت. افغانستان د عالمانو شورا وایي هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او له خزو د ناوړه ګټه اخیستنې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي باید شرعي حد پرې جاری شي. د دې شورا غړي او ویان مولوي قاسم حلیمی د سیشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې باید دینی عالمان خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو دغه ډول پیښو مخه ونیول شي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې له بیلابیلو ښځو جنسي استفادې کوي ښکته پورته کیږي. ویل کیږي یاد کس رسول لنډی نومیږي او د فاریاب اوسیدونکی دی او خلکو ته تعویزونه ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې په فاریاب ولایت کې د تعویزګر رسول چې په رسول لنډی مشهور دی له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانو یې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي که په تورن کس جرم ثابت شي د شریعت له مخې باید پرې حد جاري شي. د دغه شورا غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډول اعمالو ترسره کول دین او عالمانو ته سپکاوی دی.
باید په جزا ورسیږي، حد پې جاري شي، باید د قتل په شرع جایز ده چې دا معلومه ده او نور هم باید شهود ولري، یعنی شهود پیتیر.
د عالمانو شورا د غړي له ټولو دینی عالمانو غواړي چې باید په خپل سیمو کې د منبر لاره خلکو ته مپوهاوی ورکړي او د غړو خلکو له بدو کړنو خبر کړي. خاغلی حلیمی د ټولنې بې سوادي او د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو ستر عوامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې د تعویز ورکولو په نوم له بېلابېلو ښځو جنسي استفاده کوي ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي یاد کس په فاریاب ولایت کې د ملا رسول لنډي په نوم شهرت درلود او ښځو ته به یې د بې اولادۍ، عاشقۍ، د کاروبار د ښه کېدو، په کورونو کې د جنجالونو د ورکېدو تعویزونه ورکول او په همدې چل او فریب به یې د سیمې له ساده ښځو استفاده کول او ویډیوګانې به یې ترې ډکولې. د فاریاب اوسیدونکو د دغه ولایت د عالمانو شورا له حکومت غوښتنه کړې چې تورن کس باید ونیسي او ژر تر ژره یې د قانون منګولو ته وسپاري. د فاریاب د عالمانو شورا مرستیال مولوی غلام نبی غفوري په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې اوس دغه زناکار پښتونکوټ ولسوالۍ ته تښتېدلی او هلته یې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده اخیستې ده. د فاریاب د عالمانو شورا هم د تعویزګر رسول لنډي د وژلو فتوا ورکړې ده. د فاریاب والي هم ویلي چې که هر چا تورن کس ونیو نو خپل موټر به د انعام په ډول ورکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو بیا خلکو ته ډاډ ورکړی چې رسول لنډی به ډېر ژر د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان له خلکو غوښتنه کوي چې باید د تعویزونو په وسیله د خپلو اړتیاو د پوره کېدو هڅه ونه کړي، ځکه د دوی په وینا تعویز کول په دین کې هیڅ ډول ریشه نه لري او ناروا عمل دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو رئیس مولوی محمد شعیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علمای افغانستان همیشه صداشان
دی. وای د افغانستان عالمانو هر وخت د دغه ډول خلکو په وړاندې خپل غږ پورته کړي او ویلي دي چې دغه ډول خلکو ته ورتک نه یوازې خامل نه دی، بلکې په دین کې جواز هم نه لري، دین او عقیدې ته زیان رسوي. نو زما غوښتنه له افغانانو دا ده چې ولې په داسې یو ټولنه کې چې موږ او تاسې اوس مهال په یو پرمختللې ټولنه کې ژوند کوو، طب موجود دی او هر ډول ستونزو ته رسیدنه کوي، بیا هم دغه ډول ناپېژانده کسانو ته ورځو چې نتیجه یې داره وځي. د عالمانو شورا وایي چې دغه ډول کارونه له دین نه خراب تصویر وړاندې کوي، نو خلک باید هڅه وکړي چې په خپلو سیمو کې د دغه ډول خلکو مخه ونیسي او پرې نږدي چې د عالم او ملا په نوم دغه ډول خلک درنې کورنۍ بدنامي کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوبکو په ځواب کې وایي اوس په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مهم اقدامات شوي. دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کېږي چې نړیوالې مرستې په شفافه توګه ولګول شي. جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو یوه لویه برخه حیفو میل شوي. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
اجرایه ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوبکو دا څرګندونې تاییدوي چې د نړیوالو د مرستو یوه برخه حیفو میل شوې، خو وایي اوس د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته شوي. د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښه جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کېږي چې مرسته شوې پیسې په کامل شفافیت سره په افغانستان کې مصرف شي.
فعلاً اراده بسیار جدی در سطح رهبری حکومت
دا وی وسته حکومت در رهبری په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې را داشته. د لومړي ځل لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ویکرنلار شاهد یو او همدارس د عدلی او قضایي مرکز په څیر بنسټونه او جوړښتونه رامنځته شوي او موږ هڅه کوو چې نړیوال مرستې په شفافه توګه مصرف شي او کوم ستونزې چې په تیر کې وي د هغې مخه ونیول شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې د مرستې یوه لویه برخه د جنگ سالارانو په ګټه تمام شوې ده. ښاغلي سوبکو له یوې کاناډایي رسنۍ سره په خبرو کې که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې یا هم د دوبۍ بانکونو ته انتقال شوې او یا د لوکسو کورونو او موټرو په پیرلو مصرف شوې دي. جان سوبکو وایي چې د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو بې حساب مرستو په افغانستان کې د یو نظارتي سیستم نه موجودیت په دې هیواد کې اداري فساد ته پراختیا ورکړې. هغه له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي تر هغه وخت چې په دغه هیواد کې د نړیوالو مرستو د مصرف په هدف یو لازم سیستم نوی جوړ شوی باید خپل مرستې وځنډوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوالو حالاتو خبر شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران له لوري پر امریکا دا تور رد کړی چې وایي په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران ادعا غیر منطقي بللې. د ایران په اهواز ښار کې د شنبې پر ورځ پر یو پوځي پرېډ په حمله کې 15 تنه ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د دفاع وزیر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالان ته وویل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ایران کې د حمله په ورځ بیان خپور کړ او هغه حمله یې وغندله. په اهواز کې تر حمله وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ادعا وکړه چې امریکا د حمله کوونکو ملاتړ کړی او سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پیسې ورکړې دي. خامنئی وویل هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړو چې د دې خونړۍ پیښې شاته لاستی. خود امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویل دا خبره چې موږ به له حمله سره ارتباط درلود هیڅ ډول منطق نه لري. هغوی تر اوسه لشتلوژه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی او په یوه تروریستي ډله نو وبه کتل سي چې دا لست نور څومره اوږدېږي. خو دا به ښه وایي چې هغوی مخکې تر دې چې خبرو ته خوله خلاصه کړي خپلې خبرې ته پام وکړي. په اهواز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش واخیست او تر څنګ یې د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د اهواز ملي مقاومت غورځنګ ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې ده. تر حملې لنډ وخت وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. روحاني پرته له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي وویل هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګند ورته کوي باید ځواب ووایي. د ایران ولسمشر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مرکز کې د نلسن منډیلا د سولې په سرمشریزه کې د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد د خپل حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې د ایران لوري د غچ اخیستلو خبرداریو ته اندېښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې په اهواز کې روسي حمله یوه غمیزه وبلله. ویل چې امریکا هیڅ رول نه پکې درلود. د اهواز زرګونه اوسیدونکو پرون په حمله کې د قربانیانو د درناوي لپاره مارش وکړ. هغوی د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په هواس کې د شنبې په ورځ پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کیدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او په 1980 کې پای ته ورسیده.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم ورزو شعر او شاعرۍ ته په کندز کې د ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او مدني فعالانو همدارز محلي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی ټولو د سولې په اړه باندې شعرونه وویل. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پلاغ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دی د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبي ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغې کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي.
په دغه مشاعرې کې په ډېرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت مشر شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وجني، ټولنه وجني، حمله خلکو انسانیت وجني.
جنگ ته لمن وهي له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنګ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په کنفرانس کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټینګ کوي، 9:40 منډې جوړې کړې او 14 اوور روان دی. په دې اړه به نور جزئیات تر تپخ خبرونه کې وړاندې کوو. اسرائیل روسیه ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پر مختللي د توغندوی هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال ویدیس کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و نه څرګنده وسلوالو وجلې دي. او د روسیه او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیری د تروریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. اوس هم اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا کپ سیالیو کې افغانستان نن خپل وروستۍ لوبه د هندستان په وړاندې ترسره کوي. د دغه سیالیو د دوهم پړاو په لوبو کې افغانستان خپل دواړه لوبې په پاکستان او بنگلاديش بایللي او که د نن ورځې لوبه هم وګټي نو د مخکې تک چانس یې نشته. هندستان اوس مهال د روانو سیالیو په جدول کې لومړی ځای لري او پایلوبې ته لاره پیدا کړي. سبا بنگلاديش او پاکستان لوبه لري او ګټونکي لوبډله به د رواني میلادي میاشتې پاتې ویشتمه د هندستان سره په پایلوبه کې مخامخ شي. د آسیا کپ دا سیالۍ چې هر دوه کال وروسته کېږي په 1900 میلادي پیل شوی او تر دې دمه 14 واره تر سره شوی دی. هندستان شپږ، سرلنکا 15 او پاکستان دوه واره د دغه سیالۍ اتلولي ګټلې ده. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې د رواني میلادي میاشتې په 15 پیل شوی او پاتې وشتمه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډله د تایلند په سالور ارخیزو سیالیو کې د ګډون په هدف یاد هیواد ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 28 پیل کیږي او د همدې میاشتې تر 29 نیټې دوام کوي. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هیواد ساحلي فوټبال ملي لوبډله 12 لوبغاړي لري چې په دغه سیالیو کې به له انګلستان، تایلند او مالیزیا سره لوبې وکړي. دی وایي چې افغانستان به لومړی لوبه د انګلستان، دوهمه د مالیزیا او دریمه به د تایلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی جبار شرزه د ډنمارک په کورنۍ سیالیو کې د ټپي کېدو له امله د ویم میاشتې لپاره له سیالۍ ولرې شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه افغان لوبغاړی چې د ډنمارک د کورنۍ سیالیو په پریمات امیګړ لوبډله کې لوبیږي د خپلې لوبډلې لپاره تر دې دمه په 9 سیالیو کې 6 ګولونه وهلي دي. دغه افغان لوبغاړی د یادې لوبډلې لپاره کلیدي لوبغاړی بلل کېږي خو اوس د ویم میاشتې لپاره له لوبو محروم شو.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. د افغانستان او هند کرکټ د لوبډلې ترمنځ د لوبې وروستۍ حال دا ده چې افغانستان 46 منډې کړي، اوم اور روان دی. شهزاد محمدي په 9 بالونو 9 منډې کړي او ترڅنګ یې جاوید احمدي 3 منډې کړي دي. دغه لوبه په دوبۍ کې ده. ورځو وروستي راپور ته په هلمند کې د پولیو واکسین پیل شوی خو له وسلوالو طالبانو سره د جګړو له وجې ښایي 500,000 ماشومان له واکسین بې برخې شوي وي. دا چې څنګه د الیاس دایي راپور ته غوږ دو او له هغې وروسته به 2 پروګرامونه هم خپاره شي.
د پولیو یا ګوزن په ضد د واکسین یو بل دوره هم پیل شو. خو د هلمند د عامې روغتیا مسولین وایي یوازې به په 4 ولسوالیو کې شاوخوا 200,000 ماشومان ته تطبیق شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله احمد رسنوی ته وویل که څه هم د طالبانو له سیاسي رهبرۍ سره د دوی خبرې د سیمې له سطحې نیولې تر لوړې درجې روانې دي خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې.
متاسفانه موږ وسم په څلور ولسوالۍ کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. ستونزه پر ځای پاتې ده. مرکز په نړیواله سطح، جنیوا په سطح په مسله باندې خبرې روانې دي. نو تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي. موږ ټارګټ 2,500,000 دی، شاید چې اضافه کوارج په لاس راو او یا هم تر دې کم. ټول ولایت کې زموږ ټارګټ چې هغه وخت 2,500,000 وو، او لاسته راوړنې کوارج مو هغه 3,00,000 ته رسېدي.
همت ول کچیر په مسلسل ډول هر دوره ماشمان د واکسین څخه پاتاسي لري نه چې د پولیو ګاند شمیر نور پیژوم را مستسي. د پولیو د فلچکون کې ناروغي په ضد د واکسین د نږدې څلورمه دوره ده چې په هلمند کې څه باندې 15,000 ماشمان ته نرسېږي. ویل کېږي د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر دې مسله چې واکسین دې د کور په کور په ځای په جوماتونو کې ورکول سي روان کړکیچ نه دی ختم شوی. روغتیا پالان وایي په جمعتونو کې د واکسین ورکولو پر مهال امکان لري یو شمېر ماشومان ته ونه رسیږي، ځکه نو کور په کور واکسین ورکول ته ترجیح ورکوي. د پولیو د واکسین پر سر د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ راپورته سو نندریو په ختمولو کې خلک څه رول لوبولی سي. د هلمند والی وایي په دې اړه د غسیمو د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې روانې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي، څو طالبانو ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ د واکسین د مهموالي په خاطر د خلکو لخوا قناعت ورکول سي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستریکا چې
میزدا کړې زه د افغانستان د خزینه د خټولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی د ازادي رادیو درنو ورډونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږی کوچی ولې زین ناری نو ته د خزیتو پیغور ورکول کیږي.
زه خو نه چې کاږي منځه
په افغانستان کې یو دود دا دی چې کوم نارینه څه کار نشي کولی یا کله وژاړي نو سم دواره ورته د ښځیتوب پیغور ورکول کیږي، او په دې سره هغه ته ځان کم ښکاري او په اسانۍ یو کار ته غاړه ږدي چې د دغه پیغورونو اکثره ویونکي ښځې دي. ولې ښځې نارینهو ته د خپلو ښځینه خاصیتونو پیغور ورکوي؟ دغه کار له روحي او رواني اړخه په کورنۍ او ښځو څومره اغیزه کولی شي او اسلام یې په اړه څه ویلي؟ دی اړه زما همکاري فرشتي غني او راپور چمتو کړی چې د خبرونې په لړ کې یو لنډ تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور اورو.
په افغانستان ټولنه کې د تاریخ په اوږدو کې له کلتوري لحاظه د ښځو په پرتله نارینه زړور او غښتلی ښکاره شوی، او ښځو ته تر ډیره دا کلمه کارول شوې ده چې ښځه د کور زینت ده. که په کور ناسته وي او په سر یې د یوه سړي سیوری وي نور دې هیڅ هم نه غواړي. دغې موضوع ته په کتو نجونې له ماشومتوبه بې جرأت او ګوښې وروزل شي، نو ځکه ټولو ته کمزوري ښکاري. ښځه خو نه یې چې ژاړي، لکه ښځه په کور ناست یې، لکه ښځه بنګړي واچوه، لکه ښځه ټیکرای په سر کا، ښځه خو نه یې چې دا کار نشي کولی، د ښځې خویونه کوي، دا او داسې نورې ترخې خبرې اکثره هغو نارینه ته ویل کیږي چې یو کار نشي ترسره کولی او یا عاطفي چلند کوي. په دې سره غواړي نارینه احساساتي شي او تر پیغور اورېدو وروسته خپل چلند بدل کړي. خو اوس د بحث موضوع دا ده چې نارینه او ته د ښځیتوب پیغور ویونکي اکثره ښځې دي. دوی ځینې وخت په دې هم نه پوهیږي چې ځان ته توهین کوي. شپږ 50 کلنه ګل بیبي هغه څوک ده چې له پخوا راهیسې دا پیغورونه په ژبه پاتې شوي. هغه وایي کله چې د کور نارینه او ته د ښځیتوب پیغور ورکوي نو پر نارینه او ډیر ژر اغیزه کوي.
بعضې نارینه خاصیتونه لکه د ښځې دغسې لري، خطر دي چې په کور کې کښېني، په کاسه ډنګي گی، په پیاله ډنګیږي، یو شی زیات مصرف چې پی ډنګیږي، سړی خدای دې سارا دې پاره. خدای به دې چې ورته وایي چې ډېر عادتونه دې خو جنا و مکوه، ته مردانه یې، دې مرد اغه وک کنه خاصت ولاره نه دی خجنه خج بیچاره کین خو نارینه ته زئی پدی ولی نارینه اغه پیجک د زوی نارینه خدای نارینه کړي دغه خورته وای چې تلکه خزه د شناشته چې
پروت
خپل ورار ته وای مخفل اولاد ته وای مثلا زوی ته د زی پای وساده کار کوي روزگار کوي
امدا چې د خزه سنه دی ورک بیا غل
خود وو دغه ګټه لري دغه خبر وو
حمیده یو بل میرمنده چې اوس مهال په یو خصوصي خوندزي کې کار کوي هغه په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی چې له ماشومتوب نارینه او ته د خزو د خاصیتونو پیغور ورکول کېده
دا د موږ د اجداد او د نیکو د غو وخت نه دغه شی موږ ته ویل شوي ټیټ شی دی یو سیاسره ده او باید دې ته دومره اجازه وحق ورنه شو کړی دا د هغو وخت نه پاتې دي زما زوم ما لور ته یوه ورځ بېچاره ورسره کومک شوی وه ما په خپله خپل زوم ته وویل چې ته دا کارونه مه کوه دا د ښځو کارونه دي پرېږدي چې ما لور یې
په افغاني ټولنه کې تر ډېره د ښځو صفات د نارینهو لپاره د هغوی د کمزورۍ او د نارینه او صفاتونه د زړورتیا نښه بلل کېږي نفیسه چې د اوو بچو مور ده په همدې اړه وایي
ښځه په هره خوا باندې ټکول کېږي او په هره خوا باندې ورته نقص رسېږي او نر هماغه نر ده
دا ځینې کورونو کې بیا خپله ښځې ولې خپل
دغه ښځه باید دغه ټکی نه شي چې ونه وایي چې ته خو ښځه نه یې ښځې ته باید ډېر امنیت ورکړي ډېر مقام ورکړي چې ځکه پاکې دي بېګنا دي بې خطا دي
له بل لوري مولوي محمد الله سعید زاده نارینه او ته د ښځې تو پیغور ورکول په الهي خلقت کې لاسوهنه بولي هغه وایي کوم کسان چې نارینه او ته د ښځې تو پیغور ورکوي دا په دې معنا ده چې د خدای په کارونو د انتقاد ګوته نیسي
زموږ خوږ پیغمبر د خپل په کورنۍ امورو کې خپل ښځو سره عملا کار کاوه کډوډۍ تیاروله پیغمبر به ورسره تیاروله دا د دې پینوانده وه چې ګواکې پیغمبر زنانوي خصلت درلوده خدای پاک هر مخلوق په همغه خپله خلقت کې خلق کړی ده نو دا د خدای په خلقت کې یو نوه لاسوهنه ده یو نوه انتقاد نیونه ده د الله په مخلوقاتو کې
ځینې وخت دغه ستونزې ځوان نجونې له روحي او رواني اړخه زیانمنوي فهیمه هغه پیغله ده چې په کور کې زیاتره د ښځو خاصیتونه په منفي توګه یادیږي هغه وایي کله کله آن وژاړي او ځان ورته کم ښکاره شي
ښځې د افغانستان په ټولنه کې هیڅ ارزښت نه لري که کوڅې کې اوسي که کوم بل ماحول اوسي یا محیط اوسي حتی په کورنۍ کې دا خبرې ډېر شوې دي چې مثلا کوم جنګ کېږي یا کوم شخړه کېږي بیا د فتن د ښځې پیغور ورکول کېږي لکه څه ته څومره بې غیرت یې لکه ښځو غوندې یعنی ډارېدل بې غیرتي څوک څه شی ونهسي کولی بس د دې باندې نوم چې ته ښځه غوندې
له دې سره سره ځینې ښځې بیا په دې پوهېږي چې نارینه او ته د ښځې خاصیتونو پیغور خپله دوی ته توهین دی نو ځکه له منطقي لارو چارو د کورنۍ نارینه وګړي په دندې او مسؤلیتونو پوکوي دوه شپېته کلنه راهله چې اوس درې لمسیان هم لري وایي ډېر کله په کورنۍ کې له دې خبرو ډډه کوي او څوک نه پرېږدي چې ښځه ناتوانه وښيي
ما خدای اړنده کې زمانه ته کوم پیغور ورکم مثال د زوی ته به بد خبرې وکم لا بد ویل وکم لا تانه ورکم ته ځنچی یې لا مثال زړې بد کار ده نو حتما د ما زوی ما بد ویني کنه
بد
ورته ښکاري د دې مور خلن د زمونږ لورګانم د خبرې زکۍ
خو له دې ټولو سره سره دا پوښتنه راولاړېږي چې په کور کې د یو جنس ضعیف خودل او د بل شجاعت خودنه څومره کولی شي د کورنۍ په جوړښت تغیزه وکړي او هغه ښځې چې په ځینو مواردو کې نارینه او ته د ښځې تو پیغور ورکوي څومره زیان ځان ترسوي په اړه یې ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس وایي
ماشومان ته ځوانانو ته یا خپل ورونو ته نارینه ته د ښځې د صفت په انتقالولو سره هغوی فکر کوي چې موږ توهینوي حال دا چې دا توهین موږ ته راګرځي اصلا اما ښایي دا داسې موږ دا صفتونه پرته له دې چې یو بل په مقابل کې وکاروو چې زموږ په سادګۍ او زموږ په عدم رشد باندې دلالت کوي د دې په ځای باندې زه باید خپل نارینهتوب باندې افتخار وکړم همداسې باید یوه میرمن په خپل ښځینهتوب باندې افتخار وکړي دغه ډول کولی شي زموږ لپاره د ټولنه کې د سالم ژوند زمینه برابره کړي غیر لغې یو د بل په مقابل کې درېدل دي او ډېر غلط دریځ دی مرز
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سئ
عام خلک نارینه او ته د خزیتوب په غرور کولو په اړه څه نظر لري؟ راځي په دې اړه د زینو غوونه واورو.
نوم می سردار شاه حسن مندی د باګرامي اوسیدونکو یم. کله چې د خزو د خصلتونو خواص او یا ځنګړونو په غرور ورکول کېږي نارینه او ته، نو همدا وجه ده چې خزي دوی ته بیا سخت کېږي.
نشلا صدات نزد شرایط پانزین فراغ شویه ما کلی چه برابری به نظر من دیولی دلشی علک و جلیتا بدتنه چه پیغور یا بلتن نور کول کیگی کم زینو که چه جهل دی کم زینو که چه درس نشتا تعلیم نشتا بده خبرشتا
زینی وقت پی و کورنی که ده دوغو پیغورونو لڑی ده خزی او خاون جوان ده هم ورگده شی که چیری کم سڑای لخپل مرمنی سرا ده اخلاص لوجه پی کورنی و کارونو که مرسته وکلی، نو پا افغانی طولنه که پر هاغه ده خزونو که نومی خودل کیگی. پا دیخ پراونه که ولند تمثیلی توتا هم لرو چه هم ده موضوع تزنگده شویده. رازی پا گده یو.
دا کلی دی خواته راکه زب یو کشکم چې لګجر خلاصي سار رئیس لګی لاسونه دی وګوره ټول دی زده او زخمی کړه.
پریګ د شریفه خیر دی اوس به خلاصي، خو که چا ولی دی بیا به لکې سو او پیغورونو نه خلاصي ګو
کمرسته در سرهونه کم سبب لوی تکلیف درته پیدا وی بیا و شفاخانه په شفاخانه ګرځو.
خیر دی دیوګی پلارا قربان دی سملار سره تر څو یو ګلاس چای څکی زم نه کار در خلاصي ګو اوس بده مور بیا وای چې لشریف نه څه ځنجو او خزونو کې جوړ دی
که هر څوک را پسې خبرې کوي نو کوي دی دا تاش را دی خو که چې پاپشوی کلی ټول او کش کړه.
ښه سیده خیوسه دا ملا مې داسې درد کوي
او بل د غاښ نه ساتل واخلم.
هو همدا در واخلم.
وادي وادي دې ته ګوره، ما نه وایل چی و ورز با مو پزر اپری کری آخیر خپل کار وکر.
وی وی پا قام او کلی که دیش زیو سر بولم در زوینمی بیخی سوزنو که جور کری دی نش پاته دی چی بنگری ور پر لاز که تا سبر. و شریفه سوز خونه یا چی کاری منزه سلا سونه دی بجو هلی دی دا خلق با سوایه دا چی چوکر لواده نچی ریجی دا سوزو کار بونه جزا کرد که دیر دی خوشی جی دا تکرین پسر که.
وادی خاک دی تیت که څه خبره ده؟ دی غریب ټول د کور کلی مالی را ټول کړي وو. ما ویل چې ستړي به وي، خیر دی دام انسانه ده.
چپ چپ څه ځنچو یې درنه جوړ کړی دی، لږ غیرت وکړه. ښځې بیخي در لاس لاندې نیولې.
ښځه عادي زه درغلم.
دا دی اوس د دې مکارې اوښکو ته ګوره چې مړې مړې ته وي. واخ زویه واخ اوس کښېنه ورسره اوښکې توی که.
یا ولی جاری زما خوگی لوری واورا را پریده وز به مور راشی وا بخلی چه زانه نیلون کرده
دی خودش جنو کرده تمام ورز لیغه نگت تاییجی وز به ورنی او پلتی همور بدلوی هاسی هم اغا بلاوه حالی داده میره او دی شده جوره سویده.
وا دی غصه کیگه ما پا خدای کمی لوریگی چه صوب دی خپایا جگر خونه وسی دا خزی هم گناه لری دا څو کال کیږي چې تاسو دا تانی را کوي څه بده خبره خو نه ده چې یو څوک د خپل میرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته کوي.
از ما زویا تر ما لویه چې بیبی ګوله تروز دی ټول ورځ ما ته پیغورونه راکې څه ورته وایم چې په خوله به ورته ناست یم.
وا دی اول خو هېڅ ضرور نه دی چې د خلکو په خبرو پسې وګرځو، بیا د دې ترور خو هغه ځوان انګور خو یې هره ورځ ډاکټر ته روانه کړي وي، دومره دوا خوړل خو یې هم له پښو اچوي.
او غریبه ډېره ژوبله ده.
وا دی وروسته پښیماني ګټه نه کوي. ښه خبره دا ده چې له اوله یې مخنیوی وکړو او پرې نه ږدو چې دومره ناروغي ورته پیدا شي. او بله دا چې دا پیغورونه خو تاسې ښځې ژوبلوي، نن به زه ارامه کینم او د کور له ښځو سره به یو کار هم نه کوم، وګورم چې تاوان یې چا ته رسیږي، تاسې ښځو ته که ماته.
خو وزویه ما ویل چې در یاده یې کړم چې بیا ونه وایه ښځه مې خبره نه اوري.
ادې زه چې هم فکر کوم شریف رښتیا وایي، ګناه لري، غریب څومره کار کوي. ما هم دا ډېر وخت د ښاپېرې سره هېڅ کار ته لاس نه دی وروړی. ما ویل چې ته خفه نه شې، خو ولاکه داسې ژوند مخ ته لاړ شي. ته صبر چې زه هم د اشپزخانې ته سر ورښکاره کړم چې ډوډۍ څنګه شوه.
خوښه مو نو زامونو زه څه درته وایم، تا تاسی بشوائی
لکه چه خبری می پادی تاثیر وکا خیر دی آخر بیو منی
د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه هم دومره وه. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د شیطانو په هفته کې خو به زخمی شوی نه یې، ځکه اوس خو د خیرات پر ځای ډزې کوي. وای ثواب لري. زه خیر دی که زخمی شوی هم وی نو په ثوابي ډزو کې شوی یې، هیڅ پروا نه لري. د خپرونې په پیل کې مو د دوو حوزو ترمنځ د کراچیو او دوکانونو د ویشلو له کیسې خبره وو.
خا د دواتیه میاوزی امیر صاحب دا وای چې د څه د پاره دلته هوټل ته راغوښتیم؟
د اتیه میاوزی خغل امیر صاحب وبخښئ چې وخت مې دې ونیو. ما د دې لپاره راغوښتی چې دغه د کاګه بازار د کراچیو او دوکانونو مسله یو طرفه کړو.
نو هغه خو یو طرفه ده. بازار د موږ د اوزی مربوط دی او د بازار شه د تاسې د اوزی مربوط ده.
دا سو وای امیر صاحب، د بازار منځ د دواړو اوزو د تقسیم کرخه ده. دا دې خوا دوکانونه او کراچی د موږ مربوط کیږي او هاخوا دوکانونه او کراچی د تاسې او هغه کراچی چې د سرک په منځ کې درېږي د دواړو شریکی دي.
نه امیر صاحب، دا نه درسره منم. که نوي نقشه راوړئ.
نقشې ته ضرورت نشته، دغه ده په موبایل کې د ګوګل مپ نقشه شته، هم د تاسې او پکې معلومه ده او هم د ما د همدغه ګوګل مپ نقشې له مخې به یې سره فیصله کړو.
وبخښئ د اتیا میاوزي امیر صاحب، دغه د ګوګل مپ نقشه د اعتبار وړ نه ده. داسې خلکو جوړه کړې ده چې د موږ د ښار وضعیت هیڅ ورته معلوم نه دی او نه هم بلد دي. انګریزانو جوړه کړې نقشه ده.
په پخوانیو نقشو کې دا ځایونه نور نومونه لري او اوس یې نور نومونه پرې ایښي دي. مثلا همدغه بازار ته پخوا د وښو سری وایې، اوس ورته سیټي روډ وایي او موږ کوک بازار بولو.
رښتیا هغه کوګوالی څنګه کوي؟ یو سر له بل سر سره 120 درجې کوګوالی لري.
خو له همدې امله کوک بازار بولي او تقسیم په مستقیم خط کیږي.
چې داسې وای نو بیا نه دایره او مثلث ته اړتیا وه او نه هم مربع مستطیل او یا هم زوزنقی ته.
د هندسې خبره پرېږده، د بازار خبره وکړه.
دلته هوټل دی او ګمان نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسیږو. زه چې قمندان صاحب ته ورشو چې هغه څه وایي.
سمه ده، زه چې ورشو.
په خیر راغلی امر صاحبانو. خیریت خو وه؟ بیا مو په کوم دوکان جنجال دی او که په کوم سرای؟
صاحب د کوک بازار خبره وه. د دو اتیایی میوزی امیر صاحب وایي چې بازار د موږ مربوط دی او شاید د تاسې د اوزې ده. حال دا چې ابله ورځ کوم دوکان چې غلو وهلی و مطبوعاتو د موږ د اوزې مربوط بللی و او ټوله ملامتیې په ما اچولې وه، خو مالیه او پیسې دوی ټولوي.
نقشه به مو کتلې وه.
دی وایي چې د ګوګل مپ نقشې له مخې به یې سره وویشو او زه ورته وایم چې پخوانۍ کاغذي نقشې صحیح دي. نو صاحب، تاسې خو به د اوزو نقشې لرئ؟
لرو یې. هغه وخت هغه ټولې سیمې پټي وو یا باغونه وو، خو اوس ټول بازارونه شوي دي او بازارونه یې هم ټول بې نقشې دي. ګمان نه کوم چې نقشه دې کار ورکړي.
نو څنګه به وکړو؟
داسې وکړئ چې د بازار د یوه خوا دوکانونه د یوې اوزې او بله خوا یې د بلې اوزې، پاتې شوې کراچۍ.
نو صاحب، د بازار کوګوالی به څنګه شي؟
په کوګوالی پسې مه ګرځه. همدغه د سرک منځ و مابین د دواړو د بیلتون کرښه ده، هغلته به چکونه هم کیدو. صاحب هم ډېر په غوسه و، وایي د ما برخه حق په وخت نه رارسوئ. له همدې امله یې بیا به کړم او له دفتره یې وویستلم.
کراچۍ به څنګه کړو؟
کراچۍ داسې کړئ چې سهار تر غرمې دې د تاسې خواته ولاړې او د نیمې ورځې پیسې تاسې ترې واخلئ. بیا یې د 12 بجو وروسته ټولې کراچۍ د بلې اوزې خواته وشړئ چې هغوی هم خپل حق ترې واخلي. په دې ډول به صاحب ته هم خپل حق په وخت ورسیږي او تاسې به هم جنجال نه لرئ.
پخوا به چې
پیغل چاغی وی نوالوار به ډیر وو، خو اوس د ډنګرو پیغلو خاصګاران ډیر وی، خو ځینې لا اوس هم چغښت د خانه نښه بولي. لکه داسې
و پتاسه دوته کې ولې ونه خوړه؟
ما رژیم نیولای ځان ډنګر وم.
بد کوي نه مو بدوې، یو دا کار پاتو دا مکه.
ولې څه مې کړی دی؟
ولې تا ته دا خلک نه دي معلوم چې ډوډۍ به خپله خوري، زور به دي مځکه اخلي، خو خبرې به دوی درپسې کوي. په خدای چې ټوله دنیا خو راباندې وخندوي، وایي پلانیان ګور ته په مړه خېټه ډوډۍ نه ورکوي، چې لکه ژېړه سواره یې بچه کړې ده.
مورې خلک څه کوي؟ خپله روغتیا مو مهمه ده. سبا چې خدای مکه د وینې فشار پیدا کړم، شکر پیدا کړم، خو بیا به تاسو راسره سرګردانوئ او په عذاب به یئ.
په عذاب جسو خو ځان نه سره څه ډنګرولی، شرموې به مو نه. میرګل ته وایم چې سبا ته ولاړ سې، د پسه لم ژړ غوړي او جګر درته راوړي، سر له سبا به سهار په چای کې زدغولې خورې، غرمه به په ژړو غوړیو کې مالیده پخوو، او بیګا د شپې جګر به خورې چې وینه در پکې پیدا سي سره سپینه سي.
مړه کېږم مورې، دا شایان به مې له ستوني تېر شوي نه وي، مړه به وم.
نورې خبرې به نه کوې، څه چې درته وایم هماغسې به کوې.
وا خورې، دا څنګه وچه کلکه انګور دې ده؟ لکه چې مریضه ده که څنګه؟
څه به درته ووایمه، مرضي نه ده، مودکي ده. وایي ځان ډنګروم، څه چې ته لاس هم نه ور وړي، په زور ډوډۍ پرې خورو. دا نن مو هم یو من د پسه لم ورته راوړي چې چاغسې. وا لکه میرګله،
څه وایې مورې؟
دا ښځه دې اخر مور شرموي. نه نه مطلسي پیغور راکړ، وانګور دې مرضي ده. ولاړ سه د پسه لم ورته راوړه چې د وازګې پیرکي ورته پاخه کړم، دا بل ډول نه چاغېږي.
و مورې، اوس هم له چاغښته په لارې نشي تلی، ولې یې په لوی لاس وژنې؟ دا ښځې هر څه وایي، د ښځو په خبرو پسې مه ګرځه. اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې خلک به په چاغښت پسې لیونی وو، اوس ټول خلک ځان ډنګروي چې صحت یې ښه وي.
ډېرې خبرې به نه راته کوې، اوس یې ته مرواړولې، ولاړ سه او وازګه راوړه، له مانه ته ښه نه پوهېږې.
وا ترورې، د انګورې نه هم خدای څومره چاغه کړې ده؟
اوکې، خدای دې له بدو سترګو وساتي. په اونۍ کې یو من د پسه لم پرې خورم، ژر غوړي هګۍ او جګرونه خو هېڅ مه حسابوه. او چې څلور ناوېګانې ورسره وتلې هم به ترې سپکې وي، دغسې مې چاغه کړې ده.
ترورې، چاغښت خو ښه شی نه ده. د ما وریندار نام و خدا لکه سیم دغسې ده، ټول خلک یې صفتونه کوي، اوس خلک چاغښت نه خوښوي.
ته هم له هغو موډکیانو نه یې؟
نه ترورې، د مور خبره نه ده. ټول خلک وایي چې انګور دې لکه پوقانه داسې پړسېدلې ده، وایي ډېره بده ښکاري، خبرې درپسې کوي،
ټوله ته زور ورکوي. کله یې لیدلی سي؟ د دوی دې خدای سترګې غبرګې وباسي، دا بدنیتې خلک. نور یې هم چاغوم د چای څه.
الو الو،
اورم اورم، پوښتنه وکړئ.
الو اوري؟
او اورو، پوښتنه وکړئ.
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه، داسې ښه ورته وایي له یاده مې ووتو.
پوه شو، پوښتنه مو وکړئ.
څنګه؟
اورو، پوښتنه مو وکړئ. څه پوښتنه لرئ؟ وخت کم دی.
ښه ښه، زه خپل سلامونه احترامات او ښې هیلې وړاندې کوم. همدارنګه خپل سلامونه احترامات د ګوړې اچار خپرونې ټولو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې، که واړه دي که زاړه، وړاندې کوم.
وروره، پوښتنه مو وکړئ چې وخت کم دی.
بلې اورې.
هو هو اورو، پوښتنه مو وکړئ.
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې.
وو اورو.
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو اوړه او غوړي وویشي نو ښه به وي، ځکه چې اوړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سره پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب در کړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
شد خیر بیا نم اوراره تا بعد از وقتی چکل را کورا و تلیه او یاد چهت تلفن کاوه نه یا دوال دل مرزت کریم نیمی بازار تراغلی دی آقا باشه پا مخوا ویه او بیا با دلست و دقیقو دا پاره مساج ورکره او چه اوره دا مخ لپودورو چخه گراندی نو که اوره دا پودورو پر زای پا مخوا ویه ایت ممانیت نلری ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سم بوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړې وه. یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم. اداب معاشرت مراد کوه.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ هیله زرمتۍ او زه هوسۍ حکمت.